غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د حکومت د یو طرفه اوربند مثبت ځواب ورکړي. د ننګرهار په ولایت کې روانو جګړو په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو وتو ته مجبور کړي دي، او په بغداد کې وسلو په یو ډیپو کې د 14 له امله 13 کسان مړ شوي دي او په لسګونو کسان زخمیان دي.
تر نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو، افغان امنیتي چارواکي وایي چې اعلان شوی اوربان یوازې د افغان طالبانو سره دی، نور د فاسدو عناصرو سره به جګړه روانه وي.
یوازې د هغه طالبانو سره چې افغاني تابعیت لري اعلان شوی او قابل د تطبیق ده.
افغان ولس د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې څخه ډېرې هیلې لري.
دا زلمو سره مرستې په صدقانه مرستې وکړي تر څو زموږ هوایي قواوې، ملي اردو، ملي امنیت، پولیس خپل په پښو درېږي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ د امریکا جمهور رئیس تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د یوه راجمات لپاره د میلمنو کوربه و. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومتي قواو په موقتی توګه د طالبانو په ضد نظامی عملیاتو بندول اعلان کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې اوربند به د سه شنبې پورې نافذ شي او نهه ورځې به دوام کوي. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو هم نن د پنج شنبې پورې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ د نافذ شوي اوربند مراد به کوي. اشرف غنی وویل
د روشه د مبارکې میاشتې لوستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعدې او نورو بین‌المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
اشرف غنی دا اوربند په داسې حال کې اعلان کړی چې ملګرو ملتونو په روان هفته کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان په جنگ کې د ملکي خلکو تلفات ورځ په ورځ زیاتیږي، او د 2018 میلادي کال په دوران کې له 10,000 نه زیات ملکیان یا وژل شوي وو او یا زخمیان شوي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد سر همدومره وویل چې په دې اړه سمدستي تبصره به له وخت نه مخکې. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي دفتر یا یونما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د حکومت لخوا طالبان سره د موافقې د موقتی اوربند هرکلی کړی، او وایي چې په کابل کې د 2000 زیاتو دینی عالمانو د فتوا په رڼا کې باید په جنگ کې ښکېلې خواوې له تشدد نه لاس واخلي او غوښتنه یې کړې چې په هیواد کې سولې ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو دفتر په مطبوعاتي بیانیه کې د یونما د رئیس او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي تداموچي یا ماموتو له قوله ویل شوي چې دی له دې امله د افغانستان د حکومت ستاینه کوي چې د ښه نیت له مخې خپل امادګي وښودله او رسمانه د سولې د پروسې په لوري ګام واخیست. تداموچي له طالبانو نه هم غوښتل چې د حکومت د اقدام مثبت ځواب ورکړي او اوربند مراد کړي تر څو جنگ ختم شي او د افغانستان د ولس کړاوونه نور پای ته ورسیږي. طالبانو لا تر اوسه د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د حکومتي قواو مخالفانو ترمنځ روانو جګړو له امله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي. زمن خبریال ذبیح الله غازی د ولایتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې 16 کورنۍ د دې بالا ولسوالۍ نه او د نیم سوه کورنۍ د پچیر او ګام ولسوالۍ نه بې کوره شوي دي. دا وخت په ننګرهار کې 3,000 نه زیاتې بې کوره شوې کورنۍ په موقتي کمپونو کې پرتې دي. ولایتي چارواکي وایي چې 13 شپه د طالبانو د هرات د زندهجان ولسوالۍ د اوغه د کلي د جامع جومات خطیب مولوي عبدالسلام د هغه د کورنۍ د غړو په مخ کې وویشت او یې واژه. طالبان اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو شپو او ورځو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو باندې مرګانی بریدونه زیات شوي دي. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې د تیرو 15 میاشتو نه حکومت هغو 1500 پولیسو او امنیتي منصوبینو ته معاشونه په خپل وخت نه دي رسولي چې په مختلفو ولایتونو کې د جنګ په لومړۍ جبهاتو کې پراته وو. خو د کورنیو چارو وزارت نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه ستونزه اوس حل شوې ده. د استانبول د یو پوهنتون 2 تنه شاګردان چې د ترکیې امنیتي چارواکو د اسرائیلي قانون له مخې د ټیریریزم په تور نیولي د پنجشنبې په ورځ محاکمه پیل شوه. د خبریال مایکل براون د رپورټ غټې کې اشوق الله رحیم زوینه واورئ.
په ترکیه کې حکومت د مشهورو پانتونونو 22 محصلین د ترګری په تور محاکمه کوي. د دې قضیه په خاطر په حکومت انتقادونه زیات شوې دي. د پانتون د محصلینو د هغو کسانو په خلاف مظاهره کولې چې په سوریه کې د ترکیه د نظامی مداخله او د کوردی ملیشو په خلاف د نظامی عملیاتو طرفداري کوله. د یو نیول شوی محصل پلار په دې حق لا داسې وایي: موږ ټول د جګړې خلاف یو. جګړه بده ده او تازه هم خلاف یم. دلته مهمه ده چې موږ د سولې لپاره کار وکړو. د جګړې ملاتړ کول اسانه دي خو د سولې لپاره هلې ځلې کول هر څوک نشي کولی او سخت کار دی. موږ همدا کار کوو. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دغه محصلین بندیان دي. د هغوی مدافع وکیلانو ویلي دي چې محصلین په زندانونو کې وهل ډبول شوي دي او ناوړه رویه ورسره شوي. اشوق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د چهارشنبې په ماښام ناوخته د بغداد د صدر په ناحیه کې د وسلو په یوې ډیپو کې د چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او نږدې 7 تنه زخمیان شوي دي. رپورټونه وایي چې وسلې په یو جومات کې ځای پر ځای شوې وې. په چاودنه کې شاوخوا ودانۍ ته هم زیات تاوان رسېدلی دی. او د جون په 12مه په سنگاپور کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون د سرمشریزي غونډې نه مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه متحده ایالات ته راغلی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ سره ملاقات وکړ او خبریالانو ته وویل چې له کیم جانګ اون سره د ټرمپ د غونډې تر ټولو مهم او بنیادي هدف باید دا وي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې او بالستیکي توغندي ختم شي. په روانه هفته کې د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ و غټ صنعتي هیوادونو مشران د یوې مهمې سرمشریزې غونډې په خاطر د کاناډا د کیوبک په ایالت کې غونډه کوي. خو د غونډې له پیل کېدو نه مخکې د امریکا د مقدماتي هیئت سوړ هرکلی وشو. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او نږدې تجارتي انډیوالانو ترمنځ پر فولادو او المونیمو باندې د ګمرکي محصول د لوړول په سر شخړه او لانجه راپورته شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس په یو بیساري اقدام کې د روژې له 8مې څخه د کوچني اختر تر 15مې له افغان وسلوالو طالبانو سره د 9 ورځو لپاره یو اړخیز اوربان اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې له افغان وسلوالو طالبانو سره د اوربند یو ورخیز اعلان وکړ او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د دغه ډلې پر ضد یرغلیز عملیات ودروي. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند موده 9 ورځې دوام کوي چې د روژې میاشتې په 8مه پیل او د کمکی اختر په 15مه ورځ پای ته رسیږي. ښاغلی غنی په دغه پیغام کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند پریکړه د دینی عالمانو د وړاندیز پر بنسټ کړې ده.
په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له 8مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربان پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خود داعش، القاعده او نور بین‌المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
د دغه اوربند له اعلان څخه 3 ساعته وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو خبریالانو ته وویل چې د اوربند په ورځو کې افغان ځواکونو ته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د ودرولو او دفاعي حالت غوره کولو امر شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز جنرال شریف یفتلی وویل
تر صورتي کې بالایشان
تر هغه چې اوربند د مقابل لوري لخوا برید نوي شوی دوی هیڅ ډول عمل نه ترسره کوي او کوربند برید وشي دوی د ځان دفاع ته تیار دي چې لخپل مورچو او سنگر څخه دفاع وکړي. له دې پرته اوربند په ټوله معنا حفظ او رعایت کیږي. ښاغلی افتلی له طالبانو څخه هم وغوښتل چې اوربند ته پاملرنه ولري او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد اختر ابراهیمی وویل یوازې هغه وسلوال طالبان چې افغاني تابعیت لري په دغه اوربند کې شامل دي. هغه له وسلوالو طالبانو سره اوربند د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ او ویویل
اوربند یوازې د هغه طالبانو سره چې افغاني تابعیت لري اعلان شوی او قابل د تطبیق ده. له هغې پرته منطقوي تروریستي ګروپونه، نړیوال بین المللي تروریستي شبکې لکه داعش او القاعده، او د سیمې ځینې ګروپونه چې مخکې لوی صاحب ورته اشاره وکړه لکه لشکر طیبه، پاکستاني طالبانو او دا ډول نور هغه ګروپونه چې د منطقې په سطحه باندې تروریزم سره نږدې اړیکې او روابط لري، حتی هغه قاچاقبران چې تروریزم تمویلوي هغه په دغه اتوشبس کې شامل نه دي.
ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د افغان طالبانو او بهرنیو تروریستانو ترمنځ د تفکیک لپاره ټولې تروریستي ډلې د افغانستان له استخباراتي بنسټونو سره راجستر دي، او د اوربند تطبیق پر مهال د افغان طالبانو او بهرنیو تروریستانو ترمنځ توپیر کولای شي. دا لومړی ځل ده چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره لنډمهاله اوربند کوي، او ټاکل شوی چې د دغه اوربند جزئیات راتلونکي اونۍ د یوې لویې غونډې په ترڅ کې له خلکو سره شریک شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي چې له طالبانو سره به د ولسمشر غني اوربند رعایت کړي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د برتانیې هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند هرکلی کړی، او دا یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو کې مهم اقدام بللی دی. ولسمشر غني دا یو اړخیز اوربند په کابل کې د شاوخوا درې زره دینی عالمانو له هغې فتوا وروسته اعلان کړ چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه حرام او روان جنگ ناروا وباله، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس براسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان له ملي اردو سره د 2000 کال وروسته پر مرستو او همکاریو هوکړه وسي. د دفاع وزارت وایي د ناټو په غونډه کې به په پاکستان د فشار زیاتولو یادونه وسي چې د ترګرو او د هغوی د مرکزونو په مخنیوي کې مؤثر ګامونه واخلي. او نظامي څېړونکي د امریکا ژغ خبریال حکمت سروش ته ویلي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره یوازې نظامي همکاري ګټوره نه ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزرانو په غونډه کې به له 2000 کال وروسته له افغان پوځ سره د مرستو او همکاریو پر دوام هوکړې وسي. د ناټو د دفاع وزران به په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د جمعې په ورځ پر افغانستان بحث کوي. د دفاع وزارت هیله لري چې د ناټو په غونډه کې به پر پاکستان د فشار پر راوړلو هم خبرې اترې وسي، تر څو د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
وزارت دفاع ملي تقاضای
د ملي دفاع وزارت د دې غوښتنه لري چې د ناټو د غړو هیوادونو مرستې له 2000 کال وروسته هم دوام پیدا کړي، او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د دولت او افغان ځواکونو سره همکاري وکړي، تر څو په خپلو پښو ودرېږي او خپلې دندې په معیاري ډول مخته یوسي.
خو نظامي شنونکي په دې باور دي چې د ناټو د دفاع وزرانو په غونډه کې باید له افغانستان سره د نظامي همکاریو تر څنګ د سولې او د خلکو د ژوند د بهتري پر پروګرامونو هم کار وسي.
تنها نظامي نسي کولای چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي، که ختمه ولې سو په داتلس کال کې به ختمه کړي، بلکې پلان گذاری په صلح هم باندې باید وسي، په امنیت باندې هم باید وسي. تیر اشتباهات چې کړي هغه د بیا تکرار نکړي.
خو هم افغانان وایي چې له جګړو ستړي دي. د دوی په باور د ناټو په غونډه کې باید د افغان ځواکونو سره همکاري وسي، تر څو په هیواد کې امنیت تامین کړي.
ناټو نه مونږ دا غواړو چې خپل کومکونه ادامه ورکړي او ترشحات مونږ ته ورکړي.
دا زموږ سره مرستې په صادقانه مرستې وکړي، تر څو زموږ هوایي قواوې، ملي اردو، ملي امنیت، پولیس خپل په پښو درېږي.
زموږ لوړپورې چارواکي او ملي رهبران خپل هغه سیاسي او خیرتیا او ځیرکتیا باید ښکاره کړي، تر څو دوی نه ښه ګټه پورته کړي.
دا مهال د غوث ملاتړ په چوکاټ کې 10,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې ماموریت اجرا کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیت شورا د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو د سرتیرو د ګډون وړاندیز هم منلی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په پام سره یې د جنگي ستراتیژۍ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ییز ځواک د تشکیل چارې ګړندې کړې دي. او نوشابې آشنا په دې هکله د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست بریج جنرال محمد رات منیش سره مرکه کړې ده.
مونږ په هر کال کې خپل ستراتیژي باندې مرور لرو او د وضعیت په کتو خپل ستراتیژي ته ځینې تغییرات رامنځته کوو. تاسو ګورئ چې پرورستان د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په مقابل کې مقاومه نشي کولی، فقط کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې ویرې واچوي او ځینې انفجاري او انتحاري عملیات سرته ورسوي. نو په دې اساس باندې مونږ خپل ستراتیژي د دغه فعالیتونو په مقابل کې تغییر ورکوو.
بله، په نوې جنگي ستراتیژۍ کې به چې هڅې د دفاع وزارت لخوا پیل شوي، پاوز ډیریږي، جنگي تاکتیک بدلیږي، د نوې اسلحې نه به استفاده کیږي.
یعنی مونږ خپل فعالیتونه د اسکنیګل د کشف او استخبارات او د ټکنالوژي په کارولو او همدارنګه د خپل کماندو او خاص قطعاتو په وسیله ترتیبو سه پاجل توګه د دشمن په هر نو فعالیت په مقابل کې وکول شي سه خبرګون وخی او د دشمن تحرکات خونسا کی.
د جنگي نوې ستراتیژي کومه هڅه چې پیل شوې دي په دې کې د سیمه ایز ځواک د تشکیل د چارو ګړندیتوب یا د تشکیل ډیریدل هم شامل دي. نو د کوم پښتنه ده چې څوک به یې چې سیمه ایز ځواک تشکیل کړي کومه طبقه جلبیږي دیته، او څومره ډاټ لري په دې چې دا به امنیت سره مرسته وکړي، ځکه په تیرو کې څه شکایتونه موجود وو څومره به ستاسو کنټرول پی
دا پخوانی سربازان او برتملان دي، افسران یې د مونږ خپل افسران دي لکه ملي اردو غوندې. په دې اساس باندې دوی په خپل د خپل وطن سره، د خپل خلکو سره، د خپل ملي اردو سره تعهد لري، او د دې تعهد په نظر کې نیولو دوی خپل وزارت سر ته رسي، او مونږ په کې دادې یو چې دوی د خپل منطقې امنیت په خطوګه نیسي. او دا سربازان افسران د ملي اردو تر امر لاندې خپل وظایف اجرا کوي. دا سیمیز قطعات نوم یې سه، اما اساسا د ملي اردو په ګارنیزیون کې قرار لري او په هغه ګارنیزیون کې خپل وظایف سرته رسوي. مونږ خپل قطعات د کښ لرو، هلته حقوق لرو، تفتیش لرو، ټول شیان پکې فعال دی او د مونږ تر کنټرول.
راتمنش صاحب، د افغانستان د دفاع وزارت د جنگي ستراتیژي د بدلولو د هڅو خبره په داسې وخت کې مطرح کوي چې د افغانستان په امنیتي وضعیت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په لارو چارو په بروکسل کې د ناتو په مقر کې نن او سبا غونډه روانه ده، او په دې کې افغانستان هم داسې تقاضا لري چې باید مرستې ورسره ډېرې شي. نو فکر کوي چې د مرستو ډیرواله به د افغانستان روان امنیتي وضعیت بدل کړي؟
د مونږ غوښتنه دا ده چې ناتو د ملي اردو سره تر پسله 2000 هم تر 2023 پورې خپل همکاري جاری وساتي. کولای شو چې خپل اردو داسې سنبال کړو چې په منطقه کې داسې اردو ونه وي. ولې اوس په دنیا په معاصره کې د افغانستان ملي اردو او کمانډوګان په ټول منطقه کې نخبه ده.
بله، ډیره مننه راتمنش صاحب، کورم ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زرګونو پولیسو ته په معاشونو کې د څو میاشتو ځنډ تاییدوي، خو وایي چې اوس پولیسو ته د معاشونو د ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې تر 2000 پورې افغان پولیسو د تیرو څو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت په شویل ولایتونو کې پولیسو ته د ماشونو نه رسیدل تاییدوي. وایي چې په ماشونو کې ځنډ دغه وزارت سره د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا د پولیسو ماشونو په بهیر کې د شفافیت د راوستلو له امله شوی دی. د کورنی چارو وزارت وایند جیب دانش په دې مسله خبرو په وخت نن د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې چې کوم شمیر یاد شوی دی ورسره موافق نه دی، او دغسې پولیسو شمیر چې د څو میاشتو دپاره یې ماشونه نه دي اخیستي کم دی. د جیب دانش ویل دا چې ماشونه اجرا شوي نه دي، علت یې د ماشونو دپاره د بایومیټریک په سیستم کې د پولیسو د شاملېدو مسله ده. خو د کورنی چارو وزارت وایي ویل اوس هغو پولیسو ته چې ماشونه نه دي اخیستي ورته د ماشونو ورکول پیل شوي.
اکثریت نیروهای پولیس ثبت شده،
اکثر د پولیسو منصوبین ثبت شوي، خو یو شمیر د دې لامل چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دي او پر لارو تګ را تګ خپل ستونزې لري، او د بایومیټریک ټیم تر اوسه هلته نه دی رسیدلی، هغوی لا په سیستم کې نه دي شامل شوي. د همدې له امله مرسته کوونکي او هغه ادارې چې موږ سره د ماشونو په برخه کې مرسته کوي د همدې عملی ماشونه زندولی دي. خو د کورنیو چارو وزارت رهبری په ځنګړي ډول د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ تامر وکړ چې د یو بل کوټ او یوې بلې برخې څخه د ماشونه اجرا کړي. هر کله چې دا پولیس په سیستم کې شامل شول، بیرته دا پیسې مربوطه څانګې ته ورکړول کیږي
په بخش مربوطه پرداخت شو.
د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبه د ورځې په ګڼه کې په راپور کې ویل چې شاوخوا 10,000 هغه افغان پولیس چې وسلوال طالبانو په وړاندې جګړې پولیسو کې جنګیږي د میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. اکثر افغان پولیس او د ملي اردو ساتي د 200 او 250 ډالر په شاوخوا کې معاش اخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې پر وخت د ماشونو د نه ورکولو له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر پولیسو خپلې دندې هم پرېښي دي. په دغه راپور کې هم د ماشونو د ځنډ علت د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو چارواکو هغه اندېښنې ښودل شوي چې د افغان پولیسو په لیکو کې د خیلي پولیسو د شتون په اړه شته دي. په ورسا کې د ناتو په سرمشریه کې افغانستان ته د 2019 کال تر پایه هر کال د 1,000,000 ډالرو د برابرولو ژمنه شوي. د دغو پیسو ډېری د امریکا متحده ایالاتو لخوا برابرېږي. د انټیګریټي واچ افغانستان په نوم د افغانستان د شفافیت د سر د یوې ادارې رئیس سید اکرام ابزلی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د فساد په مخنیوي کې د ماشونو زنډ اقدام یو ښه اقدام وګڼه. خو ویل چې د کورنۍ چارو وزارت دنده دا وه چې هغه پولیس چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوختي او تر اوسه یې ماشونه نه دي اخیستي باید پر وخت د هغوی د ماشونو غم خوړلی وي.
طبعا د فساد شتون سوې د مدیریت او په ټوله کې د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه پخوانی مشرتابه په خصوص د کفایتي د لامل ګرځیدل چې ماشونه وزنډيږي، ځکه چې نړیوال ټولنې لخوا نه هم دغه فشارونه دي چې باید بایومیټریک شي ټول پولیس او باید په سیستم کې وي او د بانک له طریق نه ماشونه انتقال شي، نه دا چې پخوانی طریقې سره چې د فساد لپاره زمينه مساعده کړې و.
په افغانستان کې د ملي پولیسو شمیر شاوخوا 150,000 ته رسیږي چې دغه شمیر سربیره شاوخوا 6,000 سیمه ییز پولیس هم د دغه هیواد په نام نو سیمو کې فعالیت کوي. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمباتیش دفتر سیګار د راپور لمخي د افغان پولیسو ملي اردو ځواکونو تشکیلاتو تپکاتو د پخوا پرتله د افغان پولیسو او ملي اردو د سرتیرو شمیر یو سره کم شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، پرون سپینې ماڼۍ ته د روژه مات لپاره رابلل سوي میلمانه په واشنگټن کې د اسلامي هیوادونو سفیران وه. افغان سفیر حمدالله محب دې افطار ته رابلل سوی و خو هغه برخه نه و پکې اخیستی، ځکه چې هغه په سفر اروپا ته تللی و. د دې روژه مات ځانګړتیا په دې کې وه چې دا لومړی ځل و چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه په سپینه ماڼۍ کې د روژه مات یا افطار پروګرام جوړ کړی و، ځکه تیر کال جمهور رئیس ټرمپ دغه دود مات کړ او د روژه مات پروګرام یې چې له کلونو راهیسې ترسره کیږي ونه نیو. نور تفصیل په رپورټ کې واورئ.
د سپین ماڼۍ د روژه ماتي په پروګرام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا غونډه د نړۍ د یو تر ټولو سترو ادیانو د یوې مقدسې فریضې په مناسبت جوړه شوې ده.
تاسو ټولو ته او د نړۍ مسلمانانو ته د روژه مبارک وي. نن دا غونډه د نړۍ د یو تر ټولو لوی دین د یو مقدس فریضې په مناسبت جوړه شوې ده. روژه ماتی د مسلمانانو لپاره د روژې د یوې ورځې پای او د روژې په میاشت کې د روحانیت ویندوی کوي.
ولسمشر ترامپ تیر کال د افطار میلمستیا ونه کړه او هغه دود یې مات کړ چې د امریکا تیرو جمهور رئیسانو جوړ کړی و. په داسې حال کې چې تیر ماښام په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتي میلمستیا روانه وه، یو شمیر مظاهره کوونکو د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو او خپله غوسه یې چې ګواکې ولسمشر ټرمپ مسلمانانو سره ښه چلند نه کوي داسې بیان کړ.
موږ د سپینې ماڼۍ د روژه ماتي د پروګرام په وړاندې چې نیټه یې تیره اونۍ اعلان شوې وه احتجاج کوو. موږ فکر کوو چې دا د دوه مخیتوب انتها ده چې ولسمشر ټرمپ یو خوا امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ بندیز لګوي او بل خوا بیا جګپوړي ډیپلوماتان سپینې ماڼۍ ته د ډوډۍ لپاره دعوتوي. دا دوه مخیتوب دی. هغه مسلمانان منعه کوي او د مسلمانانو په اړه د کرکې ډکې ویناوې کوي چې د امریکا د ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
ولسمشر ټرمپ د 2014 کال د جمهوري ریاست د کمپاین پر مهال امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ د بشپړ بندیز غږ کړی و او څو اجرایوي فرمانونه یې لاسلیک کړي چې د اکثره مسلمان میشتو هیوادونو څخه د مهاجرو پر راتګ بندیز ولګوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د ډنمارک د ماین پاکۍ موسسه د بامیان په ولایت کې میرمنو ته د ماین پاکۍ درس ورکوي. د درې خپرونې د همکار ظفر بامیانی د رپورټ پښتو متن به ستاسو پام ورته راوګرځوم. د ډنمارک د ماین پاکۍ موسسه وایي چې د ښځو دپاره د ماین پاکۍ زده کړې د یوې میاشتې لپاره دي. په دې سره کولی سو چې میرمنو ته د کار زمینه برابره سي او هم خپل شاوخوا کلي او بانډې د ماینونو او انفجاري موادو څخه پاکې سي. د ماین پاکۍ د زده کړې په دې دوره کې 15 ښځې کار کوي چې د داخلي او بهرني ماینونو او انفجاري موادو په خنثی کولو کې زده کړې وکړي. یا شیر اچي د ډنمارک د ماین پاکۍ د موسسې تخنیکي مشاور:
I think the women is a symbol of the peace.
زه فکر کوم ښځې د سولې سمبول دي. یا شیرو چی وایي زموږ د زده کړو پروګرام په دوو برخو ویشل سوی. یوه برخه یې تیوري ده چې ښځې کولی سي په عملي بڼه د ماین د خونسا کولو زده کړې وکړي. د ډنمارک د ماین پاکۍ د موسسې مقامات وایي د زده کړو د دې پروګرام په ختمولو سره کولی سو په ټول افغانستان کې د خلکو د همکاري او تفاهم په اساس په خاص ډول د ښځو لپاره د ماین پاکۍ دا پروګرام پلی کړو. ځینې ښځې چې د ماین پاکۍ د زده کړو په پروګرام کې شامل سوي وایي چې ښځې د ماینونو او انفجاري موادو په باره کې معلومات نه لري، نو همدا علت دی چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د انفجاري موادو قربانیان دي. نیکبخت حسیني او نجیبه قاسمي د ماین پاکۍ د زده کړو د پروګرام زده کوونکي دي. نیکبخت حسیني وایي:
من هیڅ یک دختر خانم مشتاق شدیم که آگاهی را بر مردم خود از طریق زمین کورس که گرفتیم بوشی حسن انشالله تا حدی آخرین توان خود به خانواده خود از طریق خانواده خود به جامعه خود برسانیم.
وارم چی د ماین پاکی او انفجاری موادو د پاکولو او خونسا کولو مختلف لاری زده کړم تر تو د فارغ دو څخه وروسته نور و شوز او ماشومانو ته لارښوونه وکړم. حاضرم د افغانستان په هر سیمه کې کار وکړم. دوی وایي په افغانستان کې هر کار و نارینه و ته سپارل کیږي. موږ هم د کار کولو توانایی لرو او کولی سو چې د افغانستان په هر سیمه کې کار وکړو. دوی وایي د زده کړو د دې پروګرام په ختمولو سره حاضر یو چې په بامیان ولایت کې کار وکړو او همدغه راز غواړو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې کار وکړو. مقامات وایي د شخصو و ماینونو سیمې په دقیق ډول تر اوسه نه دي په ګوته سوي او په افغانستان کې د ماین د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر هم تر اوسه په دقیق ډول لاسته نه دی راغلی، خو په سیمه کې د ماین پاکۍ څو ډلې فعالیت کوي.
د څو خبرونو غټه کې: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مشر د حکومت لخوا طالبانو سره د موقتي اوربند هرکلی کړی دی او واچ په کابل کې د 2000 نه زیات دیني عالمانو د فتوا پرانا کې باید په جنگ کې خېلې خواوې له تشدد نه لاس واخلي. د دموچي له طالبان وغوښتل چې د حکومت د اقدام په ځواب کې اوربند مراد کی او تر څو جنگ ختم شي دا افغانستان روس کړهونه پاتې ورسیږي. طالبان تر اوسه د نوموړي د غوښتنې ځواب کې څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د حکومتي قواوو مخالفانو ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشې کړي او په موقتي ځایونو کې پناه واخلي. ملګرو ملتونو په امن کې د اوربند لپاره پلان ترتیب کړی دی چې جزئیات یې د ریټس خبري اژانس افشا کړي دي. د دې پلان له مخې به حوثیان په سعودي عربستان باندې بلسګي توغندې نیولي او سعودیان او انډیوالان به پر حوثیان هوایي بمباري نه کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.